موږ غږ ورسوي تر مسؤلینو، ډېر به ښه وي. نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ راغله ازادي رادیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته د باس لپاره ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه، طالبان حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداري ورکړی چې کله دوی امر ونه مني او خزه پر دندو وګماري نو د فعالیت اجازه به لغوه کړي. ویل کیږي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خزینه کارکونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پخوانی شارج دافیر رافایل ایودیس پر مړینه خپګان ښودلی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د میرمن ایودیس پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پرون د رافایل ایودیس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 18 نور ټپیان شول. په لغمان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلام په قلعه کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. پرون د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او 8 نور ټپیان شوي وو. د فلسطینیانو خبری اجنس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حمله د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل دي. دا د غزه په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینی بي ځای شویو کډوالو لپاره ځنګړې شوې ده، د اسرایلو د وسی اونیو د هوایي حمله وروسته هغه د چې د راپورونو لمخې په نتیجه کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. او د سوریه واکمن احمد الشروي په سوریه کې بنوي انتخابات په څلورو کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مساواد برابرول به درې کاله وخت ونیسي. احمد الشروي پرون د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې هیواد له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري، خو د اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې
په ځای کولو چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن
پینځه دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
په ځای کولو چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن پر دې خبره کوي چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دوړو ګوندیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړي او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دوړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبې د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د شوزو او ماشومانو په ګډون لږونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسو چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکی ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونی وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي چې یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آبادی کوونکی شخص نسی کولای د گاونډي د کور پر لوري داسې کړکی جوړ کړي چې ده هغه د کور انګړ پخلنځی او داسې ځایونه چې شزه پکې ناشته ولاړه لري تریشکاراسي. پاکستان رسمان تایید کړي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي خو ټینګار کړي چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نشه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پیښ کړي وو. د شنبې نه وخت د خوست په علي شیرو او د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیسو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلې دي. پر ټولنیزو شبکو غنو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړي چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبر نه ده کړي. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث لملمنو سره پر همدې خبره کوو.
azadiradio.com
د 25 دقیقې د باس ملمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی، دوه ملمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
سلامونه ونیکی هیلی تاسو ته او د بحث ټولو درنو اوریدونکو ته او د بحث محترم ملما حتیف صاحب ته. لومړی خو ټولې هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړي دي، زخمیانې ورکړي دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغو کورنیو ته تسلیت وایم. لا هغه نه وروسته د افغانستان په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغه سي سریح تجاوز او دغه سي يرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو داسې افغانستان دغه اوس محل ناتوانه دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه يرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. او اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسائلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوا کړې ده متاسفه په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همداسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. او په ټول کې کوو وایو دغه جګړې او دغه لدوالو خوونه دغه سپت ځوابونه او دغه غیر معقوله جګړه او دغه غیر معقوله دلایل په نتیجه کې را مستقیدل، دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده ورلمخه پلان شوی ده د تا سړی داسې نسی ویلای شي خامخا په دې کې لکه دا دوی سړي کوم تلفات دا وکي یا دا کوم خبره کوي دا هیڅ اصلي سړی نسی دا نسی بللای او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
سلام تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمون پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا غل شوې چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت دی منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړې چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو درې شمه ماده او درې پنځوسمه ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستراک راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ایرغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خلور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان په مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیا باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې کې خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. بس
ډیر مننه ښاغلی. اندر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولي؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري یو خبره، او بل خبره ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلاً دی پاکستان دی مداخله دی پاکستان دی دغه تلويخ کلنی یا دغه پنځه تلويخ کلنی مداخله لکه ما بلکې لاند بو وای لکه ما وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي، او دوی پاکستان دی ټول هغه خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړی یو برخه ده چې په شل کال په پاکستان کې وو، سیدو اوس هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی د ریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېده چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عمق تاسو په پښتو کې وایي وایي د پلانکتر پلانک د پلانکتر په خولانې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه یلته دي، دابل لږ کم اړتیا ده، دابل لږ ترغه کم ده، دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده اسما مخ کې اول زده جګړه اصلا پلان شوی جګړه د دې لپاره د دې دریزونه خود متفاوض کې کدا پلان شوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنی دا چې جګړه وای چې دوی د وکولای یا طالبان په دې باندې خبر نه وای یا طالبان دغه سي یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوی وای ته به خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را وشدي نو د طالبانو ترمنز او بل د دې خپل هم ترمنز ګاند زده دي په اصطلاح دغه غږی یو نه دی د تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویہ کوي کوم چې پاکستان وایي پاکستان وایي موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی د الټا د ټي ټي پی کسانو تبلیغاتي د سکای عیني همدغه څه لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پی د کرخه هغه د ټي ټي پی کوم عملیات وکي دوی دلته په سوشل میډیا او په خاله رسنیو کې یو بل ته مبارکي سره ورکوي په عین حال کې دا خو د خپل د پاکستان روایت ته پاکستان غواړي دا هغه دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پی نږدې مرکړی یا ټي ټي پی زمدار ته ځای ورکړل دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري او مخکې خبره د توکل چې دوی د همغږي نه همغږي تر د نه همغږي کیسه هم امداده او امداغه سي رول ورکول سوی دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو هغه سي وای
ډیر مننه شغلی مختار د بریدون داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو وبوخت وو د په ډیپلوماټیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځنګړی استاد په خبرو وبوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیرای کیږي
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ست تعامل او تفاهم په غلول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچې شي یو خواته استاد لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي دا دواړو متضاد خبرې دي زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نسو کولای چې وویل شي چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافع نه پیږي په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی یا موږ په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول په نوم د پنځم کړۍ مشهور د پاکستان لپاره حرکات درلود په افغانستان کې نفوذ درلود دا مه هیروي چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان پر رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرام دی مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولای د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نی اخیستي ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیچ کړي دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلې پرون هم تغییر نه موندلې او سه هم نه ده موندلې که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم وو د امریکا حمایت ورسره وو د انګلیسانو او ناتو حمایت ورسره وو خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلې نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري زمون غشتنه دا د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دري زونی سو دا چې طالب صداول دی سره قم راغی پراکسی دی پاکستان کې کورونه دی ماشومان دی په تیرو 500 کلونو کې د دې استاد رباني نه نیولې تر اوسه پرې چې لیدرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی ته دوی ټول کورونه پاکستان کې پاکستان کې درس ویل پاکستان ته پیسې ورکول د پاکستان د استخباراتو سره کار کول د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو دلته د یو ملت موضوع مطرح دی د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ هغه د پاکستان پر دغه حمله زوریدلې دردیدلې دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی د افغانستان پر جغرافیه حمله دی د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی د دې ملت پر تاریخ حمله دی نه دغه حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی بل موضوع دلته د دې چې کله د یو ملک ستراتیژي ستاسو حق له تغییر نه موندلې طالب لپاره د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري دغه ستراتیژیک ستونزې دغه کرښه د فرضي کرښه چې پروت دی د پاکستان د لپاره ایجادوي پاکستان په خپله کتا سو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی پښتانه ورته خار دي بلوچستان ورسره مشکل لري پاکستان خپل د اتلس ګروپونو میزبان دی د جیش محمد دوی جوړ کړی سپای صحابه دوی جوړ کړی ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسی په خلو باندې او په باندو باندې حمله وکړي الته ماشومان وځي انټرنیشنل منابع وي د سورس اف انټرنیشنل وي چې یونیسف راپور ورکړي چلته ماشومان وځي زمو غشتنه ده چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي غشتنه مو ده چې پاکستان دې په د فکر ووسی او بده دې باوري ووسی چې د افغانان د افغانستان د جغرافیه نیول یا دلته پروپاګند د واخان په حق لکېږي سوشل میډیا کې افغانان یو خلک نه دي جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي د افغانانو مغشتنه ده چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي د پردې په حمله کې وی هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو هدا اقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت لمنځه لاړ شي مجدا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې د ټولو ارزښتونو باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی زه مطمئن يم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولر دی پاکستان په خوانه ولسمشر عمران خان جیل تا واچول پاکستان د بلوچستان سره مشکل لري پنجاب په څو برخه ویشل شوی کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي اوس د وخت رسیدلې چې پاکستان د لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی بیا د نړۍ مسائل ځانته مطرح کی په میلیونونو ډالر ځانته کمایي کی خدا وخت اوس پای ته رسیدلې اوس زمونږ غشتنه د دې چې زمونږ دریز باید منهست یو ملت وي که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته هیڅ شک هم نشته بیا هم موږ منهست یو ملت باید خپل دریز بسیج کو یو واحد روایت و ایجاد کو هغه روایت د دې چې د پاکستان ایرغل تطبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړی طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي جمهوریت زمونږ ورونه دي په جمهوریت کې چې کار کړي زمونږ ورور دی جمهوریت او امارت موضوع پریدو دلته باید د افغانیت خبر وکړو او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درې درې او یو دریز به ان شاء الله ولري بله
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي تاسو هم د مورید کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده، یعنی دا معقول هم نه ده چې ستا یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخي د طالبانو دی پاکستان دی ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نه سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه دی یو نیابتي دیوبل دی نورو خلقو نیابتی ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونۍ ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونۍ ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري، یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغسې بې وردی دي یا په اصطلاح بې یونیفورم دي. وایي دا دواړه دغه پوځیان یې پکې واک لري او دا نور لږ بې واکه دي، خو په مجموع کې دواړه دي یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو چې دوی به حساب پې بند کاوه یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، اوغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول سوال طالبانو دی یو وخت پاکستان پاوج راغله دی او حمله او يرغله کړی دی په بیگونه ملکی انسانانو باندې په عامو کورونو باندې، بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یو وخت وایي چې د دې پوځي يرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحي کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نومې نسي اخیستای، حد اقل له غسره مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح دی غبرګون وه، نه دا اصطلاح دی جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل چې د افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي، نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو. نو سیاسیون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبان نه بښي او د بدې توقع لري، موږ یو محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و، مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ سو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یو نیمه پښو ولاړ نظام هر څنګه چې ورته وایي خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله ده چې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنی مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی وي.